السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دو دن پہلے
دو روز مخکې د سلسلې یو پخوانی خادم محترم صاحبزاده مرزا خورشید احمد صاحب وفات شوی دی. ان لله و ان الیه راجعون. دوی ته خدای پاک د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د روحانی او جسمانی دواړو رشتو اعزاز بخښلی و. دا د خدای پاک قانون دی چې څوک دغې دنیا ته راغلی دی هغه به یو ورځ دلته نه رخصتیږي. هم هر څیز فانی دی او همیشه پاتې کیدونکې ذات صرف د خدای پاک دی. خو خوشقسمته وي هغه خلک چې د خدای پاک له طرفه ورکړی شوي دغه دنیاوي ژوند نه د یو با مقصده ژوند جوړولو کوشش کوي او د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو کوشش کوي. هغوی په دغه خبره پوهیږي چې د یو نیک تن یا یو ولی یا نبی سره صرف جسمانی رشته کیدل د دوی ژوند با مقصده نشي جوړولی او نه په دې دوی ته د خدای پاک رضا ترلاسه کیدای شي، بلکې د انسان په خپل فعل او عمل هغه څیز دی چې ده ته د خدای پاک رضا پرې ترلاسه کیږي. حضرت مسیح موعود علیه الصلوۃ والسلام یو ځای کې فرمایلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم به حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها ته به دا فرمایل چې فاطمې صرف زما د لور کېدو په وجه تا ته د خدای پاک رضا نشي ترلاسه کیدی. د هغه د رضا ترلاسه کولو لپاره خپل ژوند د هغه د حکمونو مطابق د جوړولو کوشش کوه او چې کله دا وکړې نو بیا هم د خدای پاک ویره پکار ده چې خدای پاک د زما دا کوششونه قبول هم کړي او په خپل فضل دی انجام رلخه کی. حضور فرمایي چې زه په خپله هم د دغې خبرې نه خبر یم او ډیر جبر ذاتی تعلق مې هم و مرزا خورشید احمد صاحب سره او ډیر په ښه طریقه هغوی سره د هغوی مې ډیر په ښه طریقه مې هغوی لیدلی وو او همدغه شیان ډیرو خلکو ماته لیکلي هم دي او ډیر خطونه راله راغلي دي چې په عاجزۍ به هغوی د خپل د وقف د پوره کولو او خپل د کار د ترسره کولو هغوی کوشش کړی دی. اچیرې هم د خاندانی تفاخر اظهار هغوی نه دی کړی. حضرت فرمایي چې تیر کال جلسې ته دلته هم راغلی و، نو د خان جان باره کې د فکر اظهار ما سره هم کړی و، او د هغه تن مثال هم را کړی و چې د وفات په وخت دا وی چې ډېر یوزبر یو، او هغه دا وی د وفات په وخت چې لانه لانه او په دې کې هغه وفات شوی و. نو د هغه مریدانو ډېره دعا کړې وه چې څه وجه وه چې ده به دا وی چې لانه لانه. نو یو مرید یې په خوب کې بیا ولیده چې هماغه برګ ورته ښکاره شو، نو هغه ته نه تپوس وکړو چې تاسو د وفات په وخت لانه لانه وی، نو د دې وجه څه وه؟ نو هغه ورته وویل چې زما چې کله آخري وخت و، نو شیطان ماله راغو، هغه ماته وویل چې تو زما د لاسه ووتې بچ شوې، تا خو ډېر نیک کارونه کړي دي. نو ما ورته دا وی چې نه لانه لانه، تر څو چې مې سا شته نو هېڅ خبر نه یم چې سا حرکت به رانه وشي. نو د مرګ په وخت کې هم هغه شیطان ته همدا وی چې لانه، او خدای پاک په هغه حالت کې د هغه له وفات ورکړی و، وایي اوس زه په جنت کې یم. نو دا فکر وي د هغو خلکو چې د خپل د انجام فکر لري، عمده طریقه ده د هغوی د هغو خلکو چې خپل د انجام فکر لري. نو حضرت فرمایي چې بهرحال دوی هم یعنی حضرت مرزا خورشید احمد صاحب هم دا مثال مال را کړی و، ډېر فکر وه هغوی ته، د وقف په رو هغوی پوهېده، او سره د دغې پوهې به هغوی کار کولو، داسې سپرګو هغوی د دیزې د وخت مطابق بله ورځ د تیرې نه تیرې شپې تقریبا 10 بجې دوی وفات شوي دي. 50 کاله د دوی عمر و. د حضرت مسیح موعود علیه السلام کړوسي و د حضرت مرزا سلطان احمد صاحب چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ټولو نه مشري زوی و، د هغې دوی نسی و، او د حضرت مرزا عزیز احمد صاحب رضی الله تعالی عنه زوی و. حضرت مرزا عزیز احمد صاحب د حضرت مسیح موعود علیه السلام هغه نسی و چې د هغوی په ژوند کې بیعت کړی و د خپل د پلار نه مخکې. په 12 ستمبر کال 1922 کې دوی په لاهور کې پیدا شوي وو، او په 21 اپریل کال 1945 باندې دوی د 12 کالو په عمر کې د ژوند د وقف کولو فارم ډک کړی وو، هغه دوی په 9 کې سبق ویلو. بیا د میټرک دوی د قادیان های سکول نه کړی وو، بیا په ٹی آئی کالج کې دوی تعلیم ترلاسه کړی وو، او بیا هغې نه پس حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ارشاد دی د لاہور گورنمنٹ کالج نے ہم انگلش کرے وہ، اور بیا پر 10 ستمبر کال 1955 دی د واقف زندگی پتور ٹی آئی کالج ربوئی تراغ لے، اور وہ لسکالو پوری بیالت دا انگریز شعبہ کی دی دا تدریس فرائض ترسرہ کول. ډېر په محنت به دوی لکچرې تیارولې. حضرت فرمایي چې ما هم دوی له سبق ویلی دی، او د دوی ډېرو شاګردانو ماته لیکلي چې ډېر محنت به دوی کولو راتله به، او ډېر په محنت به دوی سبق ښودلو، په خپل مضمون دوی مکمل دسترس لرلو. نو ځکه دوی په خپلو شاګردانو کې ډېر مقبول هم وو، او ډېر به هغوی خوښول. په 1946 کې دوی د انګریزۍ د صوتیاتو کورس لپاره د برټش کونسل په وظیفه 1 کال لپاره انګلستان ته راغلی وو، او دلته دوی لیډز یونیورسٹی کې تعلیم ترلاسه کړی وو. په 1947 کې چې کوم دی دوی ځینې جماعتي خدمات د حضور فرمایي چې به وړاندې کوم، د 1947 چې کوم هنګامي حالاتونه وایي کې مکرم صاحبزاده مرزا خورشید احمد صاحب د عبد المجید سالس ډېر معاونت کړی وو، یعنی د هغوی د خدمت لپاره به هر وخت عمل ته وو. دو 3 میاشتې چې کوم دو درې میاشتې پورې هغوی په هغو حالاتو کې په کسر خلافت کې اوسېدو. همدغه شان حضرت مسلم مود رضی الله تعالی عنہ په منظورې ربوی کې چې کوم د یتیمانو د نادار ماشومانو د نگهداشت او تعلیم او تربیت لپاره په کال 1928 په مینس کې یو دارالاقامت نصرت قائم شوی و چې وروسته پرې حضرت المسیح ثالث د نامه امداد طلبه ایښی وه. نو د دغه شعبې د کال 1928 نه واخله تر جولای کال 1933 پورې د دوی نگران و، او دېنه پس د نظارت تعلیم کابل ته سپارل شوی و. بیا په 1 اپریل کال 1933 دوی د خدمت درویشان ناظر مقرر شوی و، او په 1 می کال 1936 نه واخله تر 1938 پورې دوی د اډیشنل ناظر اعلی په طور باندې خدمت ترسره کړی و. بیا د مختلفو کمیټو د ممبر په طور هم د خدمت او د کولو دوی ته توفیق ترلاسه شوی دی. په اکتوبر 1938 نه واخله تر ستمبر 1939 پورې دوی د ناظر امور عامه په طور باندې خدمت ترسره کړی و. په اگست کال 1992 نه واخله می تر 2003 پورې دوی ناظر امور خارجه هم پاتې شوي و. دېنه پس حضور فرمایي چې زما د خلافت دوران ما دوی بیا ناظر اعلی مقرر کړی و، او د ربوی امیر مقامی هم، او ډېر په حسن رنګ دوی دا خدمت ترسره کړی و. د مجلس افتا دوی ممبر هم پاتې شوي و تقریبا 12-13 کالو پورې، او بیا تر 12-13 کالو پورې دوی د قضا بورډ ممبر هم و. کال 1933 کې خدای پاک دوی ته د حج د فریضې د پوره کولو توفیق هم ورکړی و. د دوی نکاح په 6 دسمبر کال 1955 کې حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تړلی و، او 56 نکاحونه مختلف هماغه وخت هغوی تړلي و. او د دوی باره کې چې کوم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په خطبه کې ارشاد فرمایلی و، کومه خطبه چې هغوی ارشاد فرمایلی و، نو د دوی باره کې هغوی ذکر دا کړی و چې د مرزا خورشید احمد صاحب باره کې چې دا الک هم زموږ خاندان نه وقف دی، او مرزا عزیز احمد صاحب ته خدای پاک توفیق ورکړی چې هغوی خپل دغه ماشوم باندې اعلی تعلیم وکړي. نو د دوی دا الک په ایم اے کې سبق وی لګیا دی، او لا پاس شوی خو نه دی، یعنی ایم اے مکمل کړی خو نه دی، خو په انګریزۍ کې دا د ایم اے امتحان ورکوي لګیا دی او ورکی لگیا دی، او خلک وایي چې په انګریزۍ کې ډېر لایق دی. زما اراده دا ده چې وروسته به دا په کالج کې د پروفیسر په طور کار کوي. او بیا دا هم فرمایلی وو چې نور سره به دا هم د ترجمانۍ په کار کې به کار کولی شي. بیا خدای پاک دوی له 6 زامن ورکړی وو، او 4 زامن د دوی واقفي زندگی دي. 2 ډاکټران دي، یو نظارت تعلیم کی دی، نائب نظر هغوی پی ایچ ڈی کړی دی، او همدغه شان یو د مشیر قانونی په دفتر کې دی د اسسټنټ په طور، هغوی د قانون تعلیم کړی دی. په ذیلي تنظیمونو کې په مختلفو حیثیتونو کې د کار کولو توفیق دوی ته ترلاسه شوی و. او کال 2009 تر 2003 پورې دوی د انصار الله پاکستان صدر هم پاتې شوی و. د دوی یو زوی ډاکټر مرزا سلطان احمد صاحب لیکلی دی چې دوی د حضرت المسیح ثانی سره ډېره زیاته مینه لرله، او یو 100 کاله مخکې دوی ته د زړه تکلیف شروع شوی و، بلکې د ډېرې مودې راسې و خورو رو هغه زیاتېدو او بیا زیات شو، او دوی یو کاړۍ ته تللي وو په سفر و. نو دلته چې خبر شو نو یو زوی د دوی دوی پسې لاړو راوستو دپاره، او ډاکټر نوري هم ورسره و. نو په لاره کې دوی د هغه ځینې را روانو، نو ملاقات ورسره شو. نو دوی وی مرزا خورشید احمد صاحب چې ما دا دعا کوله ټوله لاره کې چې ربوی ته دوی ورسم، او سامې دی د حضرت المسیح ثانی په قدمونو کې یوځي، یعنی هغه هغه خار هغه کلی چرته چې هغوی د هغوی تدفین شوی دی او چې کم ځای چې هغوی آباد کړی وو نو هغه زه ته دې ورسم. نو دا هغه عشق و محبت او دغه دا کیسه چې کوم هغوی د مسیح ثانی سره لرله. بیا دوی دا وی چې کله دوی بیمار شو نو یوه شپه ډېرې ناکلارۍ کې دوی راپاڅېد او کېناست. دا وی چې ما اوس یو ډېر اوږد خوب ولیده او ځینې خلک وو چې هغوی په مسیح ثانی باندې اعتراضونه کول او خلکو د هغې جواب نه کولو او په دغه وجه هغوی ډېر پریشان وو چې خلک جواب ولې نه ورکوي لګیا دی او په دغه بېچینۍ کې بیا هغوی دوباره دم نه شو. اکثر به دا وی چې حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سره دا مخالفان ډېر زیات بغض لري، بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه هم زیات بغض لري د خلیفۃ المسیح ثانی سره، ځکه چې د مخالفانو خیال دا دی او حضرت فرمایي چې دا تر ډېر حده سم خیال دی د هغوی چې حضرت خلیفۃ المسیح ثانی د جماعت نظام جوړ کړی دی او مضبوط کړی دی، او که هغوی د جماعت نظام نه وي جوړ کړی نو د مخالفینو دا خیال دی چې دا به ختم شوی وي. حضور فرمایي چې دا خدای جماعت دی او دا به یقینا چلېدو به او دا هر څه به کېده، خو دا ډېر خلک د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مخالفت هم دې لپاره کوي چې هغوی جماعت له یو مربوط او مضبوط نظام جوړ کړی دی. په کال 1924 کې حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما وویل چې حضرت خلیفۃ المسیح ثالث چې کوم ټیم جوړ کړی و نو دوی د هغې یو برخه وو، هلته دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی و. په قصر خلافت کې به دوی ډېر وخت ایثار وو، هلته به پاتې کېده. او بیا څه مودې پس د یو میاشت یا یوې نیمې میاشت پس دوی ته د کور یا دوی ته د هفتې نه یو هفتې پس کور ته تلو اجازت به ملاوېدو. د اوو ورځو پس به یو ګنټې دوله به دوی کور ته لاړه، ماشومان به دوی سره ملاوېدو د پر عمل ته راتله. نو دوی وایي چې ما په هغه ورځو کې دا کته چې حضرت خلیفۃ المسیح ثالث تر ډېرو شپو پورې اوده شوی نه، بلکې هغوی به په ناسته ناسته آرام کولو او ټوله ورځ او ټوله شپه به دوی یا د جماعت په کارونو کې مصروفه نه وو یا په دعاګانو کې مصروفه وو، او ورسره د خلک به هم چې کوم په ډیوټی به وو هغوی به هم ورسره وي. خو یو بل روایت د دوی یو زوی بیانوي د دوی له طرفه چې د کال 1924 چې کوم پوراشو بدور وو دوی په هغې کې هغه دوران دوی د حضرت خلیفۃ المسیح رضی الله تعالی چې کوم ټیم وو هغې کې دوی شامل وو. او دوی به دا وایي چې حضرت خلیفۃ المسیح ثالث او حضرت خلیفۃ المسیح رابع چې کله هم څه هنګامي حالات وو نو هغې کې د هېڅ قسمه د ویرې یا د بېچینۍ یا د ناکلارۍ اظهار په ځای به دوی په غیر معمولي طور به د اطمینان او د سکون اظهار کولو مطمئن به. حضرت مرزا خورشید احمد صاحب ته دا اعزاز هم ترلاسه شوی دی چې کله چې حضرت خلیفۃ المسیح رابع هجرت کولو نو ربو یې نه واخله تر کراچۍ پورې هغوی هم په هغې قافلې کې شامل وو. همدغه شان باوجود د بیمارۍ نه د کال 2010 چې کوم هغه د 18 مئی واقعه شوې وه په لاهور کې، نو هغه وخت دوی په هنګامي حالاتو کې وو خو ډېر په همت ټولې معاملې سنبالې کړې وې. او بیا هر شهید چې کوم به راتلو جنازه به راتله د هغه نه پخپله د ګرمۍ نه باوجود به دوی د هغې جنازه کول او تدفین لپاره به تله. همدغه شان د حفظ مراتب به دوی ته ډېر زیات خیال و. د دوی لیکي یو زوی مرزا عادل احمد صاحب چې د ربو مقامي رپورټونه به چې کله موږ دوی ته لېږل نو ځینې وخت به یا یو ځل دا به احتیاطي وشو چې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نامې سره صرف سواد ولیکلی شو او حضرت مسیح موعود علیه السلام سره علیه السلام پورې لیکلی شوی وو، نو هغوی په دې طرف ته بیا خاص پام ګرځولی وو چې د حفظ مراتب خیال ساتل پکار دی. او رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم سره صلی الله علیه وآلہ وسلم پورې لیکي د منځونو به ډېره پابندي کوله، ډېرې د مجبورۍ په حل کې به هغوی منظونه جمع کول او په آخري بيماري کې هم چې کله په سپیتال کې وو نو د یو څو مونځونو نه بغیر ټول مونځونه دي په خپل وخت بیل بیل کړي وو. په آخري ورځو کې دوی نظر الله وو ډېره ذمهواري وي ده د نظر الله نو د هغه ځای چې کوم معاملات نو دې باره کې چې کوم جماعتي کیسونه وو نو دوی به ډېر فکر لرلو د هغې بار بار به تپوس کولو په اسپتال کې هم چې د فلانی فلانی کیس څه تاریخونه دي او څه د هغې اپډیټ دی. همدغه شان د نظر الله او د امیر مقامی په وجه کېدو په وجه چې خلکو به دوی خپل د خاده او د غمی په موقع به دوی رابلل او دوی به ضرور تله چې دا اوس زما په فرایضو کې داخل شوي دي ځکه چې زه د وخت د خلیفه نمایندګي کوم لګیا یم. همدغه شان د صبح چې وفات شو د غمی موقع به وه نو دوی به خلکو له تله بیا عزتمندو له بیمارانو له به هم دوی دوی تله د هغې پوښتنې له او د بیمارانو باوجود به دوی په وخت دفتر ته راتله او پوره وخت به دوی کار کول دا د دوی یو خاص وصف و. په آخري بیماری کې هم دوی یو دوی دفتر ته یو ځل راغله نو ډېر خلک دوی په دې چې غیر حاضره دي نو دوی یو سرکلر جاري کړ او ټولو ته چې که زه په وخت راتلی شم نو دا بکی ولې نه شي راتلی او تنظیمي لحاظ سره هم انتظامی لحاظ سره چې چېرته به گرفت کول نو ډېر په سختۍ به دوی کولو خو په مینه بیا خلک پوهول او دوی ته دا اجازه ترلاسه شوی دی چې د حضرت مسیح سلیس رحم الله تعالی وفات چې کله په اسلام آباد کې شوی وو په پاکستان کې نو هلته چې کومه جنازه شوی وه نو د هغې امامت دوی کړی وو ځکه چې دوی د انجمن نماینده وو. حضرت مسیح رحبی هم هلته موجود وو هغوی هم دوی ته دوی چې تاسو جنازه وکړئ ځکه چې تاسو مشر یې او نو دوی ویل چې نه نو خلیفه المسیح رحبی ورته وویل چې تاسو د انجمن نمایندګي کوئ لګي نو ځکه به جنازه هم تاسو کوئ. نو دغه شان د حضرت المسیح سلس د غسل ورکولو اعزاز هم دوی ته ترلاسه شوی وو. مکرم مرزا غلام احمد صاحب دا لیکي چې د کال 1904 اویایم چې کوم حالات وو نو دوی دوه درې میاشتو ملته وو او دې نه پس چې کله حالات ښه شو نو حضرت مسلس دوی ته وویل چې تاسو خپل کور ته ځئ خو روزانه د سهار ناشتې په وخت به دوی راتله او ځینې کورونه به دوی له ورکړی کېده نو د هغې رپورټ به هم دوی ورکول او دا هر ورځ به دوی احکامات اخسته او په بل ورځ به راتله او د هغې د تعمیل رپورټ به ورکولو بلا ناغه. همدغه شان مرزا غلام احمد صاحب لیکي چې د حضرت المسیح سالس د وفات نه پس چې د خلافت رابعه انتخاب وشو نو د هغې په بله ورځ حضرت المسیح رابعه نه چې کومه د علیه السلام ګوتمه وه مسیح محمود علیه السلام هغه چېرته بېدرکه شوه نو دوی ته ډېر فکر و حضرت المسیح رابعه ته نو هغوی مکرم مرزا خورشید احمد صاحب راوبلل ورته وفرمیل چې دا زما وفادار دي او دوی د هر خلافت وفادار دي نو ځکه هغوی ته یې دا وفرمیل چې داسې دا ورکه شوی دا ولټوي او بیا حضور فرمایي چې د خدای پاک فضل هغه ملاوه شوی هم وه. تیر کال د دوی اهلیه هم وفات شوې وه او د هغې نه پس دوی ډېر زیات بیمار شوي وو د زړه تکلیف د هغوی مخکې نه روان وو او ما ورته وویل چې دلته راشي جلسې له نه مخکې دا ویلو چې کېدای شي چې سفر ونه کړی شم خو بهرحال راغلی وو دلته او بیا دلته د دوی طبیعت هم ډېر ښه شوی وو ډېر حشاش و بشاش به وو دوی او روزانه حضور فرمایي چې ما له به د شپې راتله ملاوېدو لپاره او که موسم به څنګه هم وو او نو خو دوی هېڅ د موسم پروا به نه کوله او باقاعدګۍ سره چې څومره موده چې دلته پاتې شوي وو نو روزانه به ما له راتله حضور فرمایي چې ما له به راتله د شپې ملاوېدو له. مکرمه فوزیه شمیم صاحبه د لاهور د لجنه صدر فرمایي دا د حضرت نواب احمد الحفیظ بیگم صاحبې لور ده چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ټولو نه په شریعت لور هغوی دا وایي چې د نظر الله جوړېدو نه پس دې خوبه نورې نمایانه مخې ته راغلې وې. ډېر عاجز خادم دین وو. ما ډېر ځل دوی ته د کار دپاره به فون کولو او که په اجلاس کې به وو نو بیا به په خپله دوی فون وکړو. او ډېر ځل داسې شوي چې ما لبه ناڅاپه د مریم شادي فنډ دپاره به درخواست چېرته نه راغلو او فوري مطالبه به کېده نو ما به دوی ته فون وکړو او معذرت به مې ورته کولو او مجبوري به مې ورته وښودله. نو دوی به هغه ډېر په تحمل دا دی چې امیر صاحب نه پیسې واخلي یا په خپله سره انتظام وکړي زه به پیسې بیا راولېږم. ډېر همدرد انسان و. وایي چې ما د دوی په شان همدرده څوک نه دي لیدلي. یو ځل زموږ د کلي یوه پیغله جنیا وه چې یو ابتلا به راغلې وه هغه ماشومه زموږ د لاسه وته لګیا وه او په هېڅ طریقه نه منل. نو هماغه کیس دوی ته ولېږلو. نو دوی ډېر په همدردۍ او په مینه هغه ټوله معامله ترسره رسولې وه. او ما ته یې وویل چې هغه ورځو کې دوی قادیان ته هم روان وو. د جلسې ورځې د جلسې نه علاوه ورځې مې په عامو ورځو کې. نو دوی وایي چې ما زه قادیان ته لاړم او بیت دعا کې مې د هغې ماشومې لپاره خاص دعا کړې ده. نو وایي چې الحمدلله هغه ماشومه بیا په سمه لاره راغله. د هغې واده مو شو. واده شوه هغه چې کله هغه ودېده نو دوی ورله یو ډېر ښکلی د کالو یو سټ هم ورکړی وو. او بیا وروسته به دوی پوښتنه کوله. ډېر شفیق انسان وو. و چې کله ما دوی نه مشوره غوښتې وه نو ډېره سمه مشوره به دوی ورکوله. ډېر دعاګو وو. اوس به داسې زبر چېرته میلاو شي. زړه یې ډېر نرم وو. زړه زموږ ډېر خپه دی. خدای پاک دی تاسو ته حضور فرمایش دا ماته لیکلې ده چې خدای پاک دی تاسو ته نعم البدل د خلافت ته دی د دې نعم البدل ادا کړي او خاندان کې د هم د دوی ځای باندې راتلو والی د څوک عطا کړی شي. خاندان ته د هم د دوی ځای اخیستونکي د څوک عطا کړی شي. چودھری حمیدالله صاحب وکیل اعلی د طریقې جدید دی د دې باره کې لیکي چې تعلیم الاسلام کالج چې کله په کال 1950 کې د لاهور نه ربوی ته منتقل شو نو چې کوم غیر احمدي استاد و چې انګریزي به ښودله نو هغه په لاهور کې پاتې شو. ربوی ته رانغله. نو د هغې نه پس محترم میاں خورشید احمد صاحب په کال 1956 کې د انګریزۍ شعبه د نوي سر نه منظمه کا. د دوی خپل انګریزي ډېره ښه وه او موږ ته یاد دي چې د دوی په دور کې په کالج کې د انګریزۍ معیار ډېر ښه شوی وو. بیا د دې باره کې چودھری حمیدالله صاحب هم لیکي چې ډېر د نرم طبیعت مالک وو. عفو درگزر دوی کې ډېر وو. د غریبانانو به پرورش کولو په ذاتي حیثیت کې هم او د جمعاتي عهدیدار په حیثیت کې هم. بیا وایي چې د کالج په زمانې کې د جلسه سالانه خدام الحمدی انصار الله قادیان په جلسو کې چې څومره انتظامات وو نو په دغو ټولو کارونو کې ما سره ډېره مرسته کړې وه. د خلکو په خادیو په غمی کې به ضرور شریکېده. که واده به یا به څوک وفات شوي وو ضرور به دلته ورسېده. یو ځل د جلسې سالانه یو پخوانی کارکوونکي وو هغوی وفات شو او میا صاحب ته نه خبر نه شو. نو دوی ته د دې ډېر زیات افسوس وو. د نظارت الیا یو کارکوونکي د توفیل صاحب هغوی دا وو چې بې شمېره خو بدوی لرلې او د دې بیانول ممکنه نه دي. ډېر شفیق مینه ناک او ښه ملاوېدونکي او ډېر نرم زړه لرونکي او د غم ځپلو مشکلاتو کې ګیر خلکو سره به دوی ډېر د انتهایي درجې همدردي کول او ډېر ساده طبیعت دوی لرلو. او ډېر پروکاره شخصیت دوی د دې وو او ډېر ښکلی وجود وو. اکثر تر کم و زیات 10 کالو پورې دوی د دې په صحبت کې او د دوی د سوري د لاندې د کار کولو موقع ترلاسه شوی وه نصیب شوی وه. او ماته نه یادېږي چې په چېرې هم په څه وجه هم دوی د خفګانی د غصې اظهار کړی وي. که چېرته به څه غلطي او مشرانو ډېر په مینه او په نرمه او په شفقت به دوی رهنمایي فرمایله. بیا د نظارت اولیا مربی صاحب دي چې کار کوي خواجه مظفر صاحب، هغوی دا وایي چې دوی ډېرې اوږدې مودې پورې او ډېر په صبر دا بیماري ډېرې په حوصله او په وقار زغملې وه، مقابله یې کړې وه. خاکثر ته د دوی په کور کې د یوې اوږدې مودې پورې د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. ډېر مهربانه پلار وو، ډېر مهربانه وو، د پلار نه زیات شفیق وو، رحم دل وو، او د خدمت خلق انتهایي مقام باندې بي فایز وو. ډېر ځل خاکثر ته دا تجربه شوی ده چې کله به څوک عزتمند یا ښځه یا سړی راغلو نو او دوی سره به ملاوېدو نو دوی به ورته راشن او کټ او ټي وي بستره یا مالي امداد منظوري به ورله ورکړه. خو ځینې وخت به د یو عزتمند تلو نه پس به زه ایسار کړم او ما ته به دا وي چې د دې کور ته ورشه معلومه کړه د دې په باره کې بیا ما ته وي. او دا مربی صاحب چې بیا بله ورځ رپورټ ورکړو نو دوی وایي چې زړه به راته دا وایي چې دوی زیات عزتمند دي خو دومره مدد نه دی شوی. نو صرف دا نه چې په مطالبه بلکې په خپل طور به دوی تحقیق هم کول او دې لپاره چې جایز مدد وکړی شي. دلی کې چې انتہائی محسن او متحمل مزاج او په مخ باندې به هر وخت د دوی یوه مسکا و عجزی و په دوی کې چشم پوشی به دوی کوله، درگذر به دوی کولو، او چیرې که یو چا به ګیله وکړه نو که چې د هغه د خوښې مطابق یا د خواهش مطابق به کار نه شوی نو دوی به همیشه ډېر په مینه د هغې بام ګرځولو دې خواته او تر ډېر وخته پورې به ډېر په تحمل خبره اورېده. حضور فرمایي چې په تحمل باندې خبر اورېدل دا د هر عہدیدار د جومات د هر عہدیدار فرض دی. که په تحمل د خلکو خبرې واورېدی شي نو ډېرې مسلې بلکې ګیلې به ختم شي. مربی صاحب لیکي چې یو ځل دفتر ته یو تن راغلو په ولاړه خپله خبره وړاندې کړه او بیا د بې صبرۍ مظاهره وکړه او ډېر په غوسه کې خپل هغه چې کم درخواست وړاندې کړی و نو هغه ټوکړې ټوکړې کوشتلو نو دوی خاموشه ورته پاتې شو او غالباً دغه تنده پر دعا هم کوله. دوی وایي چې زه خوا کې ولاړم ما ته دغه تنده بې ادبي په ما ډېره بد ولګېده. وایي ما څه عرض کول غوښته خو دوی وایي چې نه پرېږده، هېڅ خبره نه ده، د دې سونه وی د هر چا خپله خپله طریقه ده. دوی وایي چې د دوی تعامل بردباري او وسطه حوصله به چې مونږ کته نو رشک به راتله مونږ ته په دې باندې چې د بیماری په وجه د کمزورۍ نه باوجود دوی دومره مضبوط قوه لري. بیا حافظه هم د دوی ډېره قابل تعریف او قابل رشک وه او یاداشت هم د دوی د کمال و. سوچ مدبرانه وه، وایي چې په سورو خطونه او رپورټونه به روزانه دوی کته. خو بار بار داسې شوي دي چې یوه معامله که د ډېرو میاشتو پس هم فایل شوې ده او د ډېرو میاشتو پس هم هغه چا به چې درخواست کړی وو هغه به د دعا یا د نورو کاروای لپاره څه خبره کوله نو کارکوونکي به هغه په کمپیوټر باندې لټوله خو دوی ته به یاده وه چې څه کاروایي شوی ده او څه هدایت ورکړی شوی ده او څومره کاغذونه و چېرته به وي. یعنې د خپل دفتر چې کم فایلونه دي هغه به هم دوی ته یاد وو او پوره دسترس دوی لرلو په خپلو معاملاتو کې. د قضا ناظم راشد جاوید صاحب لیکي چې یو معاملې کې یو ځل یو خاوند چې هر وخت په هر حالت کې هغه سوله غوښته او تقریبا ټولې معاملې حل شوې وې خو د ښځو له طرفه تقاضا دا وه چې مانه چې کمې پیسې اخیستل شوې دي هغه د مال نه واپس کړي. خو د خاوند مالی حالت ډېر کمزوري وو نو د قضا ناظم لیکي چې ما زبانی میا ته درخواست وکړو چې تاسو څه ورکوئ زه به او څه به زه وکړم او دوی له به دا ورکړو نو هغې بیا ما ورته تاسو مشر یې ټول هم تاسو ورکوئ. نو په دی وایي په خندا شو او دا وایي چې که په دې د دې سوله کېږي نو لیکلې راواستوه او بیا وایي هغه پیسې ورکړي. او داسې په یو څو منټه کې دغه د سوله معامله ترسره شوه. مربی صاحب دي د فضل عمر فاونډیشن رباني صاحب هغوی دا وایي چې د خاکثر خویندې یو ځل ربوی ته راغلی او وي د جلسه بیماری ونو نه صفای د خیال په وجه وي د خواستو کو چې په نوی د رسافت کې د اوله د کار اجازه تور کړی شي او د انتظامی د زنه قانونو په وجه زما خويند تو ویل شو چې استثنایی اجازه نظر الله سب نه ملای وي دي شي نو وي چې موږ ډېر په ویره د جمعه دور لوی او د باندې فایز او ډېر مصروف شخصیت دا ویره موږ لرله چې څنګه به هغوی سره ملاویږو هغوی به په دې سمل وخت هم راکوي یا نه خو بهرحال موږ لاړو هغوی موږ دفتر ته راوختو د یو شفیق پلار په شان دی د لوڼو په شان دی موږ سره رویه وه د هغوی او بیا فوراً هغوی زموږ تکلیف هم لره کو اجازه ته هم راکړو نو دا وایي چې په دغه وجه زموږ په نظام جومات باندې اعتماد نور هم زیات قایم شو زموږ په ایمان کې مثال خور شو د خوشحال د ضلع امیر منور مجوکه صاحب لیکي چې یو ډیر اعلی منظم او انتہائی شریف النفس ډیر اعلی انتظامی صلاحیتونه لرونکي ډیر شریف النفس او نافرنس وجود دو د فرایضو په پوره کولو کې به دوی انتہائی معمولی او وړې د وړو وړو خبرو به هم ډېر زیات خیال ساتلو غریب پروري او ډېر بریبینۍ به دوی د فرایضو د پوره کولو باره کې دی توجه لرله دی لیکي چې یو ځل یو وړه شان واقع به تاسو ته بیان کړم د هغې په وجه زما په ذهن باندې د دوی د شخصیت د عظمت یو نه ختمېدونکي نقوش پاتې شوي دي وایي چې د غالبا چې 2015 د اوایلو خبره ده چې زه په خپل دفتر کې ناست وم چې دوه غریبانې ښځې چې د خوشحاب سره یې تعلق لرلو هغوی ما له راغه موږ ته دا وایي چې میا صاحب چې نظر الله دي هغوی موږ رالېږلي وو زموږ د امداد په خواست درخواست باندې د ضلع د امیر سفارش او دستخط په کار دی نو دی وایي چې ما چې کله د ښځو خبره واورېده نو دا فیصله مې وکړه چې موږ به د دې امداد په ضلع څه ته وکړو په ځای د دې چې مرکز ته دی ولېږلی شي نو دوی هغه ښځه د خپل د ضلع سکرټري مرامات ته ولېږلې او داسې د هغوی امداد هم وشو نو په بله ورځ وي خاکسر په خپل دفتر کې ناست و چې د میا صاحب براه راست فون راغلو مانې تپوس وکړو چې پرون تاسو ته ما ستاسو د ضلع دوه غریبانې ښځې وې چې د دستخط د سفارش لپاره رالېږلې وې او هغه نن دا دویمه ورځ چې ما له واپس نه دي راغلي نو زه ما ته بېچینی ده چې هغوی تاسو چېرته واپس کړی نه نو ځکه د هغوی سفارش وکړي او ما ته یې ولېږي چې امداد د هغوی په وخت وشي نو وایي چې ما ورته ارز وکړو چې موږ هغوی په ضلع سطح باندې هغوی امداد کړی نو ځکه هم تاسو سره دوباره رونه لېږلې نو امیر صاحب لیکي چې دغه وړې شان واقعې نه تاسو دا وی د غری پرورې او د خدمت خلکو د وړو وړو خبرو د خیال ساتلو اندازه کولی شي او دا وی د ډېر لوی شخصیت لپاره یو ډېر معمولي شان خراج تحسین دی حضور فرمایي چې دا احساس زموږ په هر عهدهدار کې پیدا کېدل په کار دی چې څنګه کار کول په کار دی صرف دا نه چې کار لپاره مو لېږل بلکې چې کم درخواست راغلی دی او څوک چې په خپله چا چې درخواست کړي نو د هغې د فالو اپ کوشش هم کول په کار دی خو عهدهدارانو ته هم تر څو چې په دې باندې عمل ونه شي او شکایت ختم نه شي یا کومه معامله د هغه ختمه نه شي تر هغې هغې معاملې ته کتل په کار دی او کوشش کول په کار دی چې هغه دې حل شي په ځای د دې چې هغه ستاسو د سر نه کوزوي که دا عادت پیدا شي په هر عهدهدار کې نو لکه څنګه چې ما مخکې هم وایي ډېرې مسلې به زموږ ختمېدې شي حافظ مصطفی احمد صاحب لیکي چې زه گواهی ورکوم چې حضرت میا صاحب د خلافت سره د مینې او د وفا ثبوت ورکولو او کوم امانتونه چې هغوی ته سپارل شوي وو چې نو هغې داسې د هغې حق یې داسې پوره کړی دی چې ژوند تر آخري ساه پورې هغوی د خلافت المسیح اطاعت او د وخت چې کم لوز و پای کې د هغې په پوره کولو کې هغوی اس دقیقه نه د فرو گذشت کړی او حقوق الله د حقوق العباد د پوره کولو کې دوی پوره عمر تیر کړی دی هغوی سره د جماعت یو ډېر لوی عهده وه خو ډېر منکسر المزاج وو او اعلی اخلاق دوی لرل فاضل اخلاق دوی لرل او باوصوله نگران وو عمدغه شان حافظ صاحب لیکي چې د سره د جمع لمونځ په اهتمام کې هم د دوی نمونه یو ډېره ښایسته نمونه وه چې کله د انصار الله صدر شو نو بار بار په هر میټینګ کې به دوی د سره د جمع د مونځ او د نماز د قیام طرف ته به دوی پام ګرځولو، بلکې په خپله به دا وي چې تاسو خلک به دا وایي چې عمده خبره د رانیولې ده، خو زه څوکم چې تر څو چې دغه ذمهواری حق پوره نه شي نو زما دا فرض دی چې زه به تاسو یادګیرونه کوم. او د دارانو ته هم پکار دي، دا ما کتلی چې ځینې اهدداران هم سره د جمع مونځ خو یو خوا ځینې وخت هغوی مونځونه پرېږدي. نو همدغه شان که ګرمي وه که یخني به وه، خو په چې کوم وخت دی مقرر په هغې باندې به دفتر ته تلل، او دا ټول عمر د دوی معمول پاتې شوی دی. حافظ صاحب لیکي چې د هغوی شفقتونه او عنایتونه او محبتونه هیرول ډېر ګران دي. په باقاعدګۍ به د وخت په پابندۍ به دوی راتله، او موږ دپاره دا یو مثال و. د دوی یو کارکوونکي دي کلرک محمد انور صاحب د نظارت الولیا، هغوی دا لیکي چې د هغوی دا لیکي چې د میاست صاحب شفقتونه عنایتونه او د هغوی محبتونه هیرول ډېر ګران دي. ډېر د عمر نه باوجود د بیمارۍ نه باوجود به دوی په وخت دفتر ته راتله، او په د دفتر په کارونو کې به مشغوله شو. په خپل نفس به دوی د دین خدمت له به همیشه ترجیح ورکول، او د وفات نه مخکې آخرنۍ ورځ دوی په 1 جنوري تشریف راوړی وو دفتر ته، او د سا ورته تکلیف و، سا اخیستو کې ورته ډېر تکلیف و، خو ډېر په ضبط هغوی د دغه تکلیف د پټولو کوشش کولو. او دا وایي چې نن زما طبیعت څخه نه دی، نو ځکه زه زر کور ته ځم، پوره وخت به زه دفتر کې نشم کېناستی. خو د زر کور ته په مطلب دا نه و چې کار به نه کوم، بلکې کلرک ته دا و چې کم ډاک تم د سخطونو لپاره هغه زر راوړه. نو د کارکون وایي چې حزب هدایت ما زر هغه ډک هغوی ته وړاندې کړو، څه د وصیت فایل نه و، هغې باندې دستخطونه وکړو، باقي ارزو کو چې طبیعت هم ټیک نه دی، نو بیا به وروسته به دستخطونه وکړي. خو دوی وایي چې نه، ټول فایلونو باندې دستخطونه به وکړو، سم دستخطونه رانواله سم نه کېږي. او دې نه پس هغوی ضروري هدایت ورکړو، ځینو ناظرانو افسرانو سره ملاو شو بیا لاړه. نو داسې دوی په خپل عمل موږ په دې خبره پوه کړو چې خدمت دین څنګه کول پکار دی، او د وقف رو څنګه. بیا د سلسلې مربی دی ملک محمد افضل صاحب، هغوی دا وایي چې دوی به سر لاندې کړي په جومات کې ناست و، د روژې په بابرکته میاشت کې په باقاعدګۍ سره دوی به د مازدیګر لمونځ نه پس په مسجد مبارک کې د قرآن درس ورکولو، او که چا به خپله مسله دوی ته وړاندې کړه نو ډېره په خوشحالۍ او په تسلۍ به هغه اورېده، او د هغې حل به ورته ښودلو. دا ټول مشاهدات دي چې د نبوي هر تن به هره ورځ دا مشاهده کول. او د جامع د سبق دوران یو ځل ډېر د پریشانۍ په حل کې، او معامله زما وي د پوهې نه بهر وه، او آخري حل یم دعا نو ما مکرم مرزا خورشید احمد صاحب په خدمت کې زه حاضر شوم، باوجود له دې چې بې انتها مصروفیت دوی دی زه خپل کمرې ته راوختم چې ما ورته ټوله معامله مخه ته کېښوده. او زما مقصد خو صرف د دعا و، ما وایي دا ټوله پریشانۍ زما واورېد، او په خپله سوالونه هم تپوس وکړه. او وایي چې زما په ذهن کې خو دومره وم نه چې دفتر ته راتلو نه مخکې چې دومره زیات وخت به زه اخلم، خو هغوی د کمال تر حده د شفقت مظاهره کړې وه، او ډېر وخت یې ماله راکړې وه. او دې نه پسې زه دوی د دفتر نه بهر راووتم، نو زړه باندې مې چې کوم هغه بوج هغه ډېر سپک شوی و، او په زړه کې مې یو نوی امید پیدا شوی و د کمرې نه بهر راووتم. نو دا د هغه تسلي چې د هر عهدهدار فرض ده چې د بل د نورو دي کوي. دې لیکي چې د نرمۍ او د شفقت دی مجسم، نرمی او شفقت دی د نرمی او د شفقت تجسیم و فرشته انسان و. یو ملګری لیکي چې کله چې زه الک وم، نو یو ځل ما موټر سایکل چلی زده کولو، نو میا خورشید احمد صاحب د میرې مقامی د کور مخې ته چې کوم بوټي لګېدلي وو، هغه وخت په اتفاق دی په خپل هغه بوټو له اوبه ورکول، نو زه هغې سره وجنګېدم. نو په ډېر یېرېدلی م او شرمندم وم چې یو خو غلطي رانه وشو، بل دا چې عمر مې کم دی او موټر سایکل چلوم، او که دی په مخې ته څوک بل تن وي نو کېدای شي چې ډېره غصې کړې وي، ځکه چې د هغه د بوټو نقصان یې هم ورله کړی و. دی په طبیعت کې دومره شفقت او نرمي وه چې دی فوراً راغه زرو د زما را پاسېدو کې زما مدد وکړو او بیا راته وویل چې بچي چېرته خوږ شوی خو نه زیات او بیا زه په ډېر مینه پوه کړم چې د خپل د ژوند قدر کوم. همدغه شان مربیان او چې کوم واقفین زندگی هغوی سره به ډېر د مینې او د محبت سلوک کولو او د وسیع علم لرلو نه باوجود ډېر عاجزي او نرمي و دې کې د خپلې د کمل مې اظهار به فرمایلو او د جامع احمدي د درجه شاهد کنوکیشن په موقع چې کله وړومبی شوی وو نو ما دوی نمایند مقرر کړي وو نو دوی په خپل خطاب کې دعوی د جامع لکانو ته چې ما خو ټول عمر د مربیانو د عالمانو ارشادات اوریدلي وي دا زما عادت پاتې شوی دی نو اوس د دوی په مخکې به زه څنګه څه خبر وکړم. خو بیا نصیحت وفرمایلو هغوی ته وایي چې د ډېرو خبرو نه علاوه دا چې اکثر به همدا عرض کوي چې ډېره ضروري او ډېره ضروري خبره دا ده چې د کمې خبرې خلیفۃ المسیح فرمایي هغه دې واورېدې شي او په هغې باندې غور پکار دی او تر څو چې کېدی شي نو د جماعت عہدیدارانو لپاره زموږ لپاره او تاسو خلکو لپاره چې کوم مربیان جوړېږي لګیا دي او عمل کولی شئ نو کوئ پې او زموږ ټولو خلکو ته پکار ده چې دا خبره دی په دې باندې دې ښه عمل کوو او په پوره کوشش دې کوو په دې باندې دا عمل او دا دعا دم کوو چې خدای پاک دې له دې توفیق راکړي. بیا د مربی دی د بدومل مربی دی مسوسه هغوی دا وایي چې میا صاحب سره هم ډېر ملاقاتونه شوي او هر ملاقات د مینې او د شفقت د جذباتو سمندر به یې لرلو هغوی او هر چا به دوی سره مینه کوله او ډېر شفیق او د اخلاقو مرکب دا جزای مجسم پی کرو په دفتر کې چې کم تن ملاقات لراتلو نو هر تن سره به چې دوی د کرسۍ نه پاسه دو سلام به ورته کولو او د لاس ملاولو شرف به ورته بخلو که هغه ورکوټې ماشوم هم وی نو او خپل ضروري کارونه به دوی پرېښودو ډېر په توجه به دوی خبرې اورېدې هغوی سره به هغوی سره به ډېر په توجه هغوی خبرې د هغوی به اورېدې او هر چا به همدې لپاره خپل فریاد همدې لاړو او هر چا همدا لیکلی دي د دوی په دفتر کې د غریبو د مالدار او د دار یا عام احمدي هر چا سره به د برابرۍ سلوک کېدو هر د هر چا په خبره به داسې فوري رد عمل ښودلو لکه چې دا یو ډېر اهم تن دی. ډاکټر نوري صاحب لیکي چې دوی به د خلکو د احساساتو د ضروریاتو د جذباتو د نورو نه زیات خیال ساتلو. ډاکټر صاحب لیکي چې ما ته یاد دي چې یو ځل یو مریض انجیوپلاسټي لپاره ورسره د نیم قیمت رعایت شوی وو وروسته چې دوی سره رابطه وکړی شوی ډاکټر الله صاحب سره نو ټول قیمت یې ورته معاف کړو او ډاکټر نوري صاحب وایي چې ما ته به دا وایي چې خلیفه وخت ماته دا د وخت خلیفه ماته دا هدایت راکړی چې کوشش کوو چې څومره مستحق مریضان دي د هغې د مدد وکړی شي نو ځکه دا کول زموږ فرض دی. بیا وایي چې کله هسپتال کې وو علاج کېدو نرسانو لپاره چې کوم د تربیت د کومو نرسانو کېدو نو هغوی لپاره وایي زما د زوی نه پیسې واخلي دوی ټول له سوټرې واخلي زما له طرفه د تحفې په طور او د نورو محنت به دوی د محنت به ډېره ستاینه کوله. ډاکټر صاحب وایي چې یو ځل یې ماته وایي چې د ځینې احساساتو جذبات د دغه قسم وي چې په مخامخ د هغې اظهار ناممکنه شي نو همدغه قسم وي زما کیفیت دی تاسو ټولو لپاره چې کله هغوی رخصتېده د هسپتال نه وی خدای پاک تاسو له دې بهترینه جزا ورکړي. بیا خلافت سره دی وی چې ډېره زیاته دی به کچه مینه لرله او طاهر هاټ سره دی یو خاص تعلق. ډاکټر نوري صاحب لیکي چې ځل ما ته دا غي وی چې طاهر هاټ خدای خلیفہ وخت یو ماشوم دی او خدای پاک د وخت خلیفہ دا خواهش پوره کړي او دا اداره د پاکی کی مانو کې دارو شفا د دارو شفا نمونه شي. او بیا دی نوري صاحب ته وی چې زه خو روزانه دا دعا کوم چې خدای پاک د وخت خلیفہ ټول خواهشات د په حق کې پوره کړي او وی چې د بیماری په ورځو کې ځل چې ما رپورت لیکلو روزانه به حضور فرمایي دې رپورت به ما ته نوري صاحب را لیکلو نو چې یو ځل زما لاس رونیولو ډېر په جذباتي انداز کې راته وی چې آیا موږ سره حضور په خدمت کې وړاندې کول لپاره د بیماری او د تکلیف نه علاوه بل څه خبر نشته. عمدہ شان د ډیرو خلکو خطونه دي چې د دې اوصاف بیان کړی دي، د عجز او دمدردۍ باره کې هر چا لیکلی دي. خلافت سره چې کوم تعلق او مینه وه د دې سار بي یوزل زما د اهلیې، حضور فرمایي چې زما د اهلیې مخامخ داسې کړو چې زما اهلیې ورته ووایي چې د تاسو د خلیفه په وخت لپاره خو دعاګانې کوي، زما او زما بچو لپاره هم کوي. نو دوی ورته ووایي چې د وخت د خلیفه دپاره کومې سجدې چې مخصوصې دي، نو باید کې هغوی د هغوی بچو د دوی د ماشومانو د ښځې لپاره هم زه دعا کوم. نو دا وخت دا خبره چې دوی کول ډېر جذباتي کیفیت و. نو د مالدار او د امیر او د بالا افسر د اطاعت معیار هم د دوی ډېر اوچت و. د حضرت خلیفۃ المسیح رضی د بیمارۍ په ورځو کې د کال 2000 خبره ده چې زه حضور فرمایي چې زه او مکرم مرزا خورشید احمد صاحب دلته لندن ته راغلي وو، او حضور فرمایي چې هغه وخت زه نظر اله وم، او پس خبره زما د دوی لږ اختلاف وشو، نو په دې باندې دوی لږ په سختۍ زما خبره رد کړه، او خبره خیر بیا ختمه شوه. او زه بیا یو څو ورځو پس لندن نه واپس راغلم، او ربوی ته راغلم، او دوی یو څو ورځو پس راغلي وو، او زما دفتر ته راغلو او ډېر سنجیده ناست و. بیا راته وو چې زه معذرت لپاره راغلم چې مانا ډېره لویه غلطي شوې ده. ما ورته چې کومه غلطي ما ته خو یاد هم نه ده، خو دوی چې په لندن کې چې کوم اختلاف شوی و، نو هغې کې زما آواز کې لږ غوسه هم شامله شوې وه، او دا خبره د امیر د احترام خلاف ده، نو ځکه زه معافي غواړم او معذرت کوم. نو باوجود له زما د دغې وینا چې هېڅ خبره نه ده، دوی معذرت کولو بار بار، نو دا عاجزي به د دوی احترام و د امیر. بیا د اصلاح چې کوم اړخونه دي، نو دا هم په خپل کور نه مدو شروع کول، دا نه چې د نورو اصلاح به کوي او خپل ماشومانو ته به نه ګوري. یو څو کاله مخکې ما د حضرت مسیح علیه السلام د خاندان خلکو ته یو خط لیکلی و چې په کې مې د هغوی د ذمهوارو احساس معغوله ورکړی و. ځینې شکایتونه چې کوم ما ته رارسېدلي و، نو د هغې باره کې عمومي طور باندې د هغې د لرې کولو یو نصیحت و. نو دا خط چې کله ما پاکستان ته ولېږلو، نو ما دوی ته ویلي وو چې کوم د خاندان خلک دي هغې دلته راجمه کړی شي، او دا زما خط ورته واوروئ. نو دا خط چې کله هغوی د خاندان د خلکو مخې ته اورولو، نو ډېر په جذباتي انداز کې هغوی دا هم فرمایلي وو چې زه به دا واضح کړم چې زما خپل اولاد هم د دغو خبرو نه پاک نه دي چې د کومو طرف ته کومو نشاندهي چې کړې ده، او زه هغوی ته هم او د هغوی اولاد ته هم نصیحت کوم چې دا کمزوری موږ ته لرې کول پکار دي، او د وخت خلیفه چې کومه توقع موږ لري، نو په هغې باندې پوره کېدو کوشش کول پکار دی. نو دا د صداقت او د تقوا معیار. خدای پاک دی د دوی اولاد ته د دوی د نیکۍ د قایمولو توفیق ورکړي. خدای پاک د جومات له او د خلافت احمدی له دی با وفا مخلص او په تقوا باندې روان معاونین او مددگار ورکی. مکرم مرزا ارس احمد صاحب د دې باره کې چې کوم مت لیکلی دي، نو هغوی لیکي دا د حضرت خلیفۃ المسیح سادس د ټولو نه مشري زوی دي صاحبزاده مرزا ارس احمد صاحب. هغوی وایي چې خورشید زموږ چې دا ورور دی، دوی ټول عمر د خلافت په قدمونو کې ناست وو، او تر آخري وخته د سلسلې خدمت کړی دی. خدای پاک دې د دوی درجات اوچت کړي، او د دوی خدمت دې قبول کړي، او بشمیره فضلونه د رحمتونو په سوري کې دې دوی وساتي، دوی خپل حق پوره کړو. او حضور فرمایي چې دای بالکل صحیح لیکلی دی، یقینا چې هغوی خپل حق پوره کړی دی. خدای پاک دې موږ ټولو له هم د خپل د حقونو د پوره کولو توفیق راکړي. د موز نه پسته به د دوی غایبانه نماز جنازه کوو انشاءالله.
الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.